نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لوبین هرکلی کوم. فایل د دې ساعت په خبرونو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د رواني میاشتې په اومه او اتمه نیټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته را اړولي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې پر ایستل شویو کسانو کې شپږ دېرش د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې، شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.6 و د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لړزولې. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله تېره نیمه شپه د جوزا 12 د طالقان ښار په 4 کیلومتري واټن کې پېښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپینه ماڼۍ وایي چې تهران د اټومي موافقې په اړه د دوی وړاندیز ومني، د هغه هیواد په ګټه یو ګام دی. د سپینې ماڼۍ ویان دی کارولین لویت د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي سټیف ویتکاف ایران ته د دوی په ټکو کرا او د منلو وړ وړاندیز لیږلی دی. هغې د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وړاندیز طرحه د هغه عماني سیال تهران ته ورسولې ده. عراقچی هم د جزئیاتو ورکولو ساته ویلي چې دوی به مناسب ځواب ورکړي. ایران او امریکا د روان مریض کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړي. اروپای کمیسیون ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقدام غچ اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 25% تر لوړوي. رویټرز د اروپایي کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي که خبرې نتیجه ورنه کړي دوی به د جون د 14 پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیښه پرون شنبه د جوزا لسمه په بریانسک سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د بریانسک والي الکساندر بوګوماز ویلي درې دېرش تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترن له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې لیموف سیمې ته روان. دا وو خبرونه وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. د ترکمنستان ولسمشر ویلي نړیوال باید په هر سیمه ییز تعامل کې افغانستان هیر نه کړي. دا خبرې په څه معنی؟
دا هیوادونه د پخوانه په همدې فرمول عمل کوي چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې راداخل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د افغانانو د تګ د اسانچاري اداره منحلوي. امریکا ته تلونکي افغانان بیا وایي
د پیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دا کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو لپاره د امریکایي ادارو سره مکار کړی دی.
پرون له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. هغه افغانان مو غږولي چې وایي لومړی یې تنباکو کارول خو اوس یې پریښي.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړله. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکارۍ د وجې کېږي.
او د لوی اختر پر رسیدو مو خیبر پښتونخوا کې د څارویو له بازار خبره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د نړیوالو خبراترو د رامنځته کولو لپاره د عملی هڅو دوام مهم دی. د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو لمخې سردار بردی محمدوف د مرکزی آسیا او ایتالیا په لومړی سرمشریزه کې وویل چې د سیمه ایز امنیت په مسله کې باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. په ورته وخت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په وړاندې د مرکزی آسیا د هیوادونو او روسیې په تګلارو کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاستو کې د طالبانو د حکومت چارواکو روسي او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې او تعاملات زیات شوي دي، د ترکمنستان ولسمشر تازه د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره د همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو د هڅو خبره کړې ده. د ترکمنستان د ګولډن ایج په ګډون یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف په ټینګار ویلي چې ترکمنستان له طالبانو سره د نړیوالو خبرو اترو د رامنځته کولو لپاره د عملی هڅو دوام مهم بولي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ آسیا ایتالیا په لومړی سرمشریزه کې وکړي چې د می په دیرسمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړه شوې و. خغلی محمدوف د سیمه ایز امنیت مسلې ته په اشاره ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. هغه دا هم ویلي چې ترکمنستان به د لویو سیمه ایزو پروژو لکه ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان لارې په اوږدو کې د لوړ ولتاژ برېښنا لیکت او افغانستان ته د ریل پټلۍ جوړولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د زیاتوالي پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې شنن کې وایي چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې په پالیسۍ کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. د دې ډلې غوث جان باس ازادي راډیو ته وویل چې دا هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د سیمې او له هغې هاخوا د امکان تر بریده مدغم کړي.
د افغانستان اوسنۍ حاکمیت یې په منطقوي فرماتو کې راداخل شي او یو په ترتیب کې دغه ادغام متدرج صورت عمومي تر څو اصلاحات او تغییرات په دې ترتیب په افغانستان کې په متدرج شکل راشي.
د طالبانو حکومت او ترکمنستان ترمنځ په ځانګړي توګه د انرژي، اقتصادي او زیربنایي پروژو په برخه کې اړیکې په دې وروستیو کلونو کې پراخې شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مهمو ګډو پروژو د ټاپي پروژه دا چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې قرارداد په 2014 کال کې د ترکمنستان پوخانی افغان حکومت پاکستان او هند ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شو. په افغانستان کې عملی کار په 1996 لمریز کال کې په هرات ولایت کې پیل شو، خو د نامنۍ او ځینو نورو ستونزو له امله یې پرمختګ له خنډونو سره مخ شو. له دې سره د ټاپي پروژې عملی کار د 1403 لمریز کال په سنبله میاشت کې د طالبانو او ترکمنستان د لوړپوړو چارواکو په شتون کې په هرات ولایت کې بیا پیل شو. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کوي چې د اقتصادي اړیکو د پراخولو له لارې خپلې سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې په ځانګړې توګه د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو سره پیاوړې کړي. له دې سربیره تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکمنستان، قزاقستان، چین او روسیې په ګډون ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او افغانستان ته یې هم خپل استازي ورلیږلي دي، خو دوی دا اقدام د طالبانو د رسمیت پیژندلو په توګه نه ګڼي. نړیواله ټولنه د طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه مراعات کړي. که څه هم طالبانو په وار وار ادا کړي چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټول شموله دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. خدای دا وی لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغان وګړو لخوا نه دی منل شوی.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی هغه اداره بندوي چې امریکا ته د افغانانو د تګ د اسانچاري دنده په غاړه لري. د اعلان بیا هغه افغانان ناراضه کړي چې امریکا ته د تګ شی بشماري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري، د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکو ادارې یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي ک دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی به سرنوشت کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت دی چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس یې دا هیله له منځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیاري اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي، ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو لپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکو له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورټ له خطر سره مخ دي، روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي ډیپورټ کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي، په تعلیم نه راغلي دي، را تښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافعي بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د حد سو یوازینی تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړل. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 19مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په دې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه د سحکاری چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دې د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینون کی خبره دا او په قد کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول غډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅ سو تنظیمون کی اداره په 2021 کال کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میشتي وروسته جوړه شو. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. د په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر او افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوسم راځو دې ته چې یو افغان چې اسدالله پیوندی نومیږي د کندوز کروندګر په یو کار سره خوښ کړي، هغه دا چې دوی ته یې سړه خونه جوړه کړي تر څو خپل حاصلات خوندي او په ښه بیه وپلوري. تفصیل په دې راپور کې و.
بعضې مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری په اړه او د مالونه جنسونه به ترکاري میوجات به راوتل، مزار نه وکله خراب وکله بخو ودی اډم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کو، هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړي.
اسدالله پیوندی وایي بیا دا ورونو عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. د دې په خبره دا سړخونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړ کړي، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندي وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسله دي، دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانی پیو میاشت که مونگا خلو دری روپه کلو رازی شل روپه من رازی ده میاشت تقریبا هر میوه چی رازی دری میاشت نوونی ستر این زش پک میاشت کوری دل ده ساتل که گیری ساتخانه که میواجات و سبجیدات فرق نشته بگ هر یو چی مونگ ده یو رقم ده
نوموره زیتوی چه ده سری خونه که تر سلویخ تو پوری کسانو تا ده کار زمینه هم برابر شویده
تقریبا 50% ده قندوس و خلکو د دیاقین او د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا او خلکو تقاضا زیاته ده نو نور پکې د مزدوران کار کې تقریبا 15 دیشونه سه سالويختو کارګرو پر کار کې د سرخانه کې د سالويختو فامیلو روزګار د تمویلي کې په دمه سرخانه کې
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی لخپل کار ډیر راضی دي او یوازینی ستونزې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی
او د برق مبارک کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو کله کله برق نه کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي بیا موږ جنریټر چالانو ورور په یو سات کې تقریبا لس لیتر تیل وی جنریټر
د کندوز د چاردرې ولسوالي اوسیدونکو اسد الله پیوندی نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړې پښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو سره پیښ شي هغوی ورته راغواړو د هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خو کروندګر یې کافي نه بولي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی پرون د می یو دیرشمه لتمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولي چې وای په خوا په یو او بل پلمه او تر ډیره د وزګاری لکبل په تمباکو اخته وو او بیلابل تمباکو یې په بیلابل لارو کارول خو وای چې اوسې هوت کړي او تمباکو یې پریخي چې ورسره بدن هم صحتمند شوی دی په دې راپور کې ورسره خبرې شوې
او د سیمه وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاري پروختیا مثبت افیس کړي او دا چې ژوند یې ښه شوی دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته مخه کړه
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د وزګارتیا د وجې کېږي د بیکاری د وجې کېږي د سیمه وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچې په یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي خپل ځان دفاع وکړي
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او وروسته د همدې ناروغي لامل ومړ
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پرشو ده ځان حق ته وسپارل شو شان سینې دې کړ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدیږي په مشرقي کې او په پکتیا کې
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال یې ان دمړینې لامل کیدی شي لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي اړین ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلمو انصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي چې هغه ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدلی شي سینه باغل او د هاد سینه باغل او په شفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تماکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو په ورسوي کې هم ورزو دیته چې د لوی اختر شپې ورځ دي. په همدې شپه ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د سارویو بازار تود دی. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د سارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
دا مشال ډو قدرمن اردن کو لوی اختر را روان دی په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شي وی دی او د وسنه بار دا خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دی او د روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چکم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل غونډي هوا د انډیا سره چې د کلکچ حالات فوج هغه باډر هم بند شوی دی تر نن ورځې. دغه نه علاوه د افغانستان نه په واړو ساروی راتل چې لیکړه ویزا دوی وچ هغه هم بند نه داغې نه هم مال ناراضي دوی بنیادی وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بې او بنیادی وجه د انډیا او افغانستان باډر بندیدل او نور څه کوم عام ګرانی ده هغه راځه دلته خبرې کوو دلته کې کوم بیپاریان دی سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دغه سره خبرې کوو.
حاجی صاحب
دا ټول لیک داسې دي
چې څو پټول لیک داسې دي.
ها 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 نو رادیو والی دوه خبره ما سره پښتو
بالکل ټوب ان شاء الله.
ها قدرمن اردن کو راغلی او مشر سره ولاړ یو او ډېر خوله سروي دلته ولاړ نه داغینه پښتنه کو چې دا سروي څنګه ور کوي او څومره دلته ستړم چې تاسو هر کله وي. مشر
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل
نو مسهاله.
ها جوهر.
ها جوهر لاله دا کله راشه د سرو دا کار
کوي یره مون یو اختر او بل اختر مون زمیدار خلک یو کوم دا کار ته کړی نه دی
خلک دا چې سرو به پاریان نه
بس ما شومان دي اختر کې بس یا پکې الله قرباني ورکي او کله پکې غټم را دي تاوان هم را دي کنه او سخت بازارونه چې ډېر زیات تیز دي هغه شتواله لپارهم او خرصولو لپارهم
او
ټولو لکه یو ګیا غان ډېر هي ګراني دي اوس کدا می خماته ته و دي ته ورجي دا مون خپل په سلور لکه لز زر روپیا راسته ده تقریبا چې دلته نن سبا بوره په درې نیم زره ده شنه ګیا چې په نه زر روپیا نه سو من ده او دا چې ماشومان هم سکولونو ته دی ماشاءالله دلته هم شوقیان دی راځي
دران یې نو غویم خپل نه
نه نه جی ټول هر څه د بای وی
ها
لکه اوس زموږ د زمیدارې بوسی نو هغه په کورونو کې نور زموږ ساروي وی هغه تا چو ها نو موږ هغه حساب کتاب دی سر برابر چې ماشاءالله کمې کې کې زیات دي
نو څونه مرا اوس رما ته خوره زیات
یره جی ډیر دی دا مې کې دی شکر دی دا شل پنځیش مې کې دی
ها
دا خې دی لکه ساروګان کورونو کې مولار دی با موږ خوري نو ریرو نه ګر دی کنه 500 پورې ان شاء الله وی داسې
خخ ماشاءالله تاسو په کور کوم ډیر ساروی لګی
او ډیر موږ ځان لیک لمبر می خراولو
اوس په ورسې د غری لکه تاسو ته ډیر وخت نه دا ارختر په اختر کوي کا راضی سنگ راضی سره خبرې په ذهن
ماشاءالله خلک راضی اوس په ډیر خلک په ټول لوري دای زموږ چې میو کټه روان ک ټول لپاره نو بس ما ته د نصیبې خبرې الله په سر ولار دې نه متللې دې ست د خپل تبې مالک لکه استاد دې
ټیک
دې اګه ډیر لمان وي چیر په ټول سروي صحیح نه دې اوس نن د جمهور رضا زمينګ عليم صاحب دا خبر او کړه چیرې یو سړی ویلی چې په میخه قربانی نه کیږي یا خدای پاک
سوشل میډیا چې چاسو وي
مونږ چې پیدا شو
خدا استاد ما تاسو وساروي داسې پوسټی کنه نو کدا پټول د تاسو د نرخ نه کم هله کدا سلور لکنه
مره تاسو سره جبوکړه ان شاء الله کدا ما سلويغ درتاون او سلويغ درګټي بس ما تاله درکړي او بر ختمه
دا به تاوان سره څه کوي
بس لا پاک بلکی ورګي بلکی ورګي ان شاء الله واجب ان شاء الله نه رست کیګو بیخینه
او د دې نرخ د بیا زیاتې دوه وجه صرف د دې ګرانې رکه نور سوجه مشته
یې یره چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کب دند د غره چالو شوی خو ډیر خلک وای چې انډیا ساری بند کړل زمو ساری کابل ته نزی دا لارې ګذرې یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلې او هم انډیا لید صرف پاکستان کې دا ان دې نه دي زینا مونږ لیدلې
نه لړې رجاته مننه واخه مرا
خوشاله زه مو عزت کو خو
ډیر مننه
ډیر خو که
ښه اردوونکو اوس وخت شوی دی د وړې شندمی د دمی ورسته بیا راځو او د غرسارو میلې کې څه کیږي تاسو ته درورو دا دمی ورسته تاسو هرکلی وي اردوونکو اردوونکو دلته موږ سره بل ملګری ولړ دغه پښتنه کوستلم چې تاسو هرکلی وي مشال لیډو کې نوم د څه دی
نوم می نومان دی 400 اوسیدونکو منې ساته
سونه سروي درا وسته
یاره دا موږ تقریبا د 68 لک روپورا وسته ټول مال او دې کې زمنګ بیا را در بیا نور راول دلته موږ په ودان خرڅو
وزن باندې دا توش پیتو لکه ټول په وزن خرڅ
ټول می په ودان خرڅ کله دې کې دانه نیمه دا سره ل چې مال تاوان مو کو خو جبه مو کړي وا نه جب له خونو شو وړي دي نو اکثر منګله پاوادان سروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دی کې سمري چې تیغه په ټول خرڅ نه سخره په ګټه خرڅ کړی
دی کې چې کوم منګ په ګټه خرڅ کړی هغه بډې رتوري 12000 13000 9000 8000 روپے دا منګله بچ کړي
یو
سروي خو په دې یو سروي معنی چې دې منګ په تاسو ته په دې معنی 6000 او 6500 روپے خرچ راځي 14000 روپے خرچ په دې د لاور راځي چې دا منګ دا غدل دلته راوړي نو چې دا خرچ مرشي دې سره حساب کینو دا منګ ته 5000 روپے اکثر یا پاتې شو یا اکثر تاوان او خو
دې تیر کال موږ دا چې کتلی یوګا کراچی تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل دا سیم ورکو
کنه او د سړل خبره فرص کته کړو درو له کو بیا د اوتلو دا درنیم له کو ختنه بیا سس کو
نو بیا دغه صورت خالي چې موږ هغه سره خبره دا واز داګه کړه سټال کړه دا نو بس هغه موږ ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او تیر کال دا سی ول د کلانجه مال دې
او بالکل لانجه پکې را دي خبره مخ کی رستو شي کنه او دې کال ته په وزن دا موږ له دوه واره نه کې خو سبا کې موږ وای چې د عوامو تلک سہولت زیات شي
خو بیا یو فائدہ تاسو تم کی کنه پرس کا پوازونو او خطر د درول کو او ما کنه خبرې داز شوی چینه ګرانه شوی
بالکل منګه پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبرو کو پدری لکه ورکو چې دغه کانټي تر خو جو ود درینی مولکی وي
او تر دونی مینه بیا
نو بعد بیا د هغه خپل قسمت ته نو
صحیح مهرباني بچاله
اوردونکو پور دلته کې هغه سن کې لټو هغه سن کې خبره نه کوي او ډیر کم مراغلي دي ګرانه په وجه نو ګور چې غشتون کې سوای هغه دته وګورئ سره خبرې کوو
چې سارول راغلي کې د تکریټون ورکونه سیمور تاسو کتل سره د تجارت
السلام علیکم زه راغلی ما ساروی غشتوله بدلته کې دوه ګرانی چې بس څوک سلور نیم لکه وای څوک سلور لکه وای کپا ټول باندې ارزان پرو دی باغې به والو خو دا غشتونه بیخي وتی
تیر کال چې تاسو غشتو
یاره د آغ ساروی او دې ساروی کم از کم ډبل ډیفرنس راغلی تیر کال چې موږ کم ساروی تقریبا په 8000 راغشتو هغه دې وخت کې په 1,60,000 او په 1.5 لک باندې دومره فرق راغلی د ټول نن سبا عمدار آئے چې ساروی ډیر زیات کرایي هیڅ دغه څوک نه
ډیر خلک وی چې را مونږ اوس واپس هغه اسی خپل وسو کړو
دا سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو مونږ دا سوچ ته یاره ځان له قرباني څوک نشي کولای مونږ دغه اسی به کوي اوس
ما نوم مسلمان دی نشه دې اوسیدونکي مونږ اوس بس اروی راغستې دي او چې څوک پتولې مخرسو او چې څوک دا شیخ دا سیم کړتو نو بس یاره دا ګټه کوم داسې بس کوم داسې خرچ نه خاله په ټول کې یو په دوه ګران حاجی صاحب وي دا چې څلو 500 روپیا موږ ته ملاویږي بس موږ ساروی خرڅو
د ډېرو خلکو سره زه ملو شم دی وی چې را دې کړل ډېر زیات ګران دی په څه وجه ګران دی تاسو په ساتل
کې بس نن سبا بس ګران خرچي دي خامخا دا به واخ ځان دي پل واخ غان هم نشته دا ټول سرویس دي نو بعد دي پوس ولا سو کر ولا سو کولا کوتره وروړي نو با ټول نبا پیسې په خوري
دروازه به سمرا فرق
بس خامغه ازور اتو سو ربو بخبرات
د مشال ډو قدرمنو اوردونکو دغه د گاک ادب پریانو خبر تاسو ور دی دلته کې سروي زوین ډیر زیات راغلی ډیر مزیدار سروي دی خو نرخونو نرخونه داسې دي چې د ورکوټ نه ورکوټ سروي د یو لک نه کم نشته چې کم د یو یا د دوه سو وي او غټ سروي خو پسې داسې رسلو لګو پنځو لګو شپږ لګو
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملما.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګر چې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. د فاته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړې. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته له افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوی تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه، څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه، څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخ د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړمه رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه دا اوس اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې کني سره مې درلوده د خطاطي سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلارونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظرې سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کومه د تل افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کومه غول شدي هغه ته مې ورکوي یو راز یو راز یو راز چې موویل ولیدیا هغه په افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو کته هم چې یو څه لاس دې پک شکیوالې وو تمبان هغه دې درلودلې سپنزې دې درلودې تخنیکي سپنزې دې درلودلې خو هغه شعر هغه وست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل سوله او په دې باندې زه هم ورسته هغه سوله چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چارسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده داستانونه بیا د لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده اغه تر ما یو کال مشره و ما یې غوښتل چې کار کوي مال دا دی ماشیر ولیکي اخبار ته یو اسوې دا دی چاپ هغه دا به زه مو لیکم نو بیا یې غیم شیر ولیکي وای استوې بیا دوار موږ په فګاله شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و اغه دا اوس کې په روس ښکاله کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو اغه دا سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ سره خو بیا ورسره ورور مم پری شواله او از ما خور دا بعد مرغچی په ځواني کې هغه سره وفات سره او زه یې واس پات سره ما نو دا به تاسو ته پوری دا لار تعقیب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې ترته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که او ریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د سم ماموریت نو چې ادبي فرسن کې وو نو ته ورسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې زیات درلودی او دا اسئله مې درلودي نو ما خپل پلار به مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځه کاوه او دا هغه ورسته ما به مطالعه نه ولیدلی زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پرې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبارات لی ده کابل سا انیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی چه ما پا یدیجی ده ایرانی مجلا اطلاعات یافتنگیز مشکو سرات لی یعنی مش اغا زما ورونو اغا کریو لیسی اغا چی سالانه اغا یور سر کریو چی یعنی اشتراکی ور سر کریو او ده اندستان سخه یو مجلا رات لی ده شما پنم بان نو ده خز ما پلاخ ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې ما ته چې د پلاس سلیکشن استلما د پلاس کوټه می ډیره خوشاله وي چې ما پلاس په سلیکشن استي دا هغه سره په دې کې چې استلما مثلا چې مې وو د په کتاب مطالعه کوه زه ته شو کې بلم ما مې یو کتاب راځي ما ډیر خوشاله دي چې زه د پلاس غونډه وسمه نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لاس پیدا کړ چې څه شي شي د څه ورته لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
یو
احساس څخه وزیږي، یو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوي په اوسنی عصر کې، یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی خپل شعر او شاعري نه لري کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتما لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعري ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلای دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقره زه دا اوس تر شپې ته تیرم، زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی قامت دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په شیر په څه بتوم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري په شیر په اوري کته وخت نه لري چې ویل کې ته په شیر اوري اوس خو ډیر وسایل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې ستا په یوټیوب کې ستا په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځانته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپل ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدي پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولس هم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمي اغنل رما اخري زما اخري ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي راته شو ما هغه مې ورسته ماموریت وو چې په تور سره من دوه سره د لسم کې روسي د کال روسي شي وو پوری نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نوی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډیره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګورې نه کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدر من اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
زپتا میا مین یما زړه باندې غم جن یما زبان د غم جن یما زبان د غم جن یما ډیر یما خوشاله ډیر یما خوشاله چې پوره مې د سودا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا تو کې مې کولې تو کې مې کولې